دارد. ساعت حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت سارون را هم در استودیو داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
ستاره مشی نعیمی صاحب کوروطن قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلام منو وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن 9:30 بجې به د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول اعلان کړي. د دې یو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کابل پرلت کوونکو لشکیل خو د درو میشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. او د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانوي. د دغه کمیسون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل په وخت په 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلي ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل د پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
ښاغلی وزیر همداراز ویل چې د ثور یا غوی په یوویشتمه نیټه به په کابل کې د سولې او اوربان په نوم یوه لویه غونډه هم جوړه شي چې لاری به دوی د نړیوالې ټولنې په ګډون د جګړې ښکېلو خواوو ته خپلې غوښتنې ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یوه میاشت مخکې ودرول شوه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. پاکستانی سوداګرو پر ډیورن کرښه د هغې دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پړچینار د سوداګرو د یو استازي نذیر احمد له قوله لیکلي چې وایي د خرلاچۍ لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تېره یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمې جسې او د خوس ولایت د ځاځي میدان ترمنځ په لکه تیګه سیمه کې د دوه هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د خټو کې 15 پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي و چې د دې خټو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماټیک او پوځي لارو هوارې شوې. خو سوداګر وایي له تېرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لاره بنده شوې ده د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. ظریف سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې چې ټاکل شوی ده نن ناوخته خبره شي ویلي د خبرو امکان یقینا د بشر دوستۍ په خاطر شته، خو پکار ده چې چلند بدل شي. د همداراز ویل د امریکا د حکومت لپاره دا مهمه ده چې د داسې خبرو وړتیا ومومي چې درناوی پکې رعایت شي. په تهران کې لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع بندیان دي. دوی ته د جاسوسۍ په تور د بند سزاوي ورکړی شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انساني خواخوږۍ او روغتیایي وضعیت په خاطر د هغوی د خلاصون پر سر د خبرو احتمال مطرح کړ، خو په عین حال کې وویل چې د امریکا د اوسني چلند له کبله د داسې خبرو امکان نشته. د بندیانو په منځ کې یو هم یو اتیا کلن باقر نمازی دی چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران ولسمشر د هغې مېرمنې په وړاندې چې په دغه هېواد کې جبري حجاب نور عاید کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحاني د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کېږي. د کیمیاوي وسلې د سر نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته ورسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 26 نیټې سهار دمشق ته څیرمه د سیمې ته رسېدلي دي. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لاسورزنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدر اعظم سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي زه به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سوله ییز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. داود د سات خبرونه. ساعت 8:06 دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي، خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان خوشبینه کړي دي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندې کړې دي.
دا څونه وښولې چې مطلب ان بي سیمه او ټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې به خېډي ریکلې دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په لاهور کې د خپلو یو شمېر پلویانو په نیول کېدو اعتراض کړی دی.
دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. موږ یې چې کوو موږ نه سي. ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده.
په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجې او اته دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکوونکو نمونه لیکلي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو څلورو انتخاباتو کامیابي د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په کامیابۍ پورې اړوند بللی دی. د دې موضوع تفصیل فری با ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمي زیاته کړه
چند تاریخی مشخصی است که بر کدام روز
دیوی چو تاریخونه مشخص دی چې په کوم نیټو نوماندان خپل نمونه لیکي. د شکایتونو د ثبتولو ورځې کومې دي؟ لمړنی او وروستي نتایج څه وخت لانیږي؟ دا ټول هغه جزئیات دي چې په دې بهیر پورې اړه لري چې په مفصل ډول به نن پر 9:30 بجو اعلان شي. د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د حمل یا وري میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان کې پیل شو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې څه باندې 200,000 کسانو نمونه لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردک کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. شغلی عبدالله د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دوی وی څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی ورسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
سي. سیاسي کشور به چالش مواجه میشیم.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوملیکنې په اړه اندېښنه درلوده، خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي، پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی، خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لنډ بهیر، او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په پام کې ده د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره تیاری نیولې ده. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 25مه پیل شوي چې د ثور تر 23مه نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,09,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغه غونډې ته بلل شوی و وی ویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې د بهیر موده وغځیږي. دې د ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حمایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د انتخاباتو لپاره په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ده په خبره د تذکرو د ویش په ځینو مرکزونو کې د خلکو ګډون کم دی او په کار ده چې د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستنې په برخو کې خلکو ته عامه پوهاوی زیات شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې میلیونونه ډالر مرستې ضایع شوي او باید په دې اړه پراخې څېړنې وشي. دغه غوښتنه وروسته له دې کیږي چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په وروستیو کې وویل چې د امریکا مرستې په افغانستان کې د فساد له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانېدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسیونونه باید له دغه موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتمان به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشي ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالي مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په نا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څنګه ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړي او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړاو. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې دری فساد لوی ننګونه بولي وای دغه پدیده پنګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثر کړی دي. خو دغه وزارت ویان سهراب بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې خیل سرولن لري.
په افغانستان کې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د مرمر تیږي د استخراج چاري چټکی شوې دي. د افغانستان د مرمر او رخامو تیږي د کیفیت له پلوه په نړۍ کې شنوم لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی وایي چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه د پنجشنبې په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل شاغلی مطفی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې په لارو چارو باندې او دې تر څنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی تر څو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یو تګلارې جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده تر څو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګاچونه ودرو، پانګاچون لپاره زمینی برابرې کړو او هغه مشخصه سیمې د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوي تثبیت شوي دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیاوي رامنځته کړو.
دغه سیمې چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوږیانو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
د دغه طرح له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده، د مرمرو د استخراج چارې تر ډېره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 15 شرکتونه استخراج برخه کې چې 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه وي خو وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهم هغه دی چې هغه هم په ظرفیت له لحاظه په دوهم کټګوري کې راځي. او دریم هغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. د اقتصاد پالیسي شورا کې فیصله وشوه چې په دې برخه کې به مونږه قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سکنګ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیونه ډالر پورې پانګچونه ولري. په دې برخه کې د تګلارې په اساس چې د قانون او پټرولیم وزارت د سکتوري تګلارې د پاغې کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او کال کو په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده او موږ غواړو چې په دې برخه کې سترې پانګه اچونې ولرو او دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګه اچونه هم ولرو ځکه بهرني مستقیم پانګه اچونې ډېرې ګټې لري لومړی ګټې دا ده چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغوی په خپو ودرېږي دوهم دا ده چې مالي وسایل راځي افغانستان ته او ټیکنالوژي راځي نو دا ټول هغه ګټې چې هغه سنجش کېږي
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر موتفی وو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:40 شوې وسم اجمل اندرتوی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرخلی.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکو انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. د دې لیکنې لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکي پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوی، افغانستان دا فرصت لري چې منځلاري طالبان حکومت تراولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزانده ائتلاف زیانمن کړي چې دا مهال پر دې هیواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لاره پرانیسي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډېر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمنه شي چې د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوي نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوې او ویل شوي دا انتخابات تر درې کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تېرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډېر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز وی پانی په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښته غوښونه او خطرونو یو ریپورت خپور کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه په نخښه کوي چې په دې هیواد کې امنیتي خطر زیات کړي او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت کاروباري له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو ریپورت کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو له خولې وایي په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګ جنایتکارو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز وی پانی په ریپورت کې راغلي په وروستیو کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالفو وسلوالو اوامر نه دي منلي، انجنيران او کارکونکي وشل شوي. ریپورت وای دا موبایل ټلیفوني شبکو ځینې پای ورسته لاغې د طالبانو لخوا بي جاړي شوی چې شرکتونه د طالبانو هغه وختنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال دي فعالیتونه بند کړي لپامه ورسولې.
عرب لیگ لیکلی و چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیسي. نه یوازې دا ورځپاڼه وایي، په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په دغه ولایت کې د چپي درې، مانوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي په دې په تکلیف دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شبکو مخه نیولې ده. دوی وایي چې نږدې یو میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بندې دي او له همدې کبله له ډېرو مشکلاتو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ د مانوګي او چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو ټلیفوني شبکې بندې کړې چې له امله یې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زما نوم وحیدالله صاحب د پیج درې اوسیدونکی یم. تقریبا دا څو اونۍ وشولې چې مطلب غن بي سیم او ټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې بيخي ډېرې کړې دي او تجارت هم ټول اوس نن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطې وکړي او بل سره مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې زه درسره روغ جوړ.
نوم مې غلام حسین دی. یو میاشت کېږي چې پیاګان قطع شوي دي.
دوی وایي د ټلیفون یوی اړیکی نیولو دپاره له چپې درې او مانوګي څخه وټپور او سدآباد ترازی
وکینو. د یو کار دپاره موږ د دخنه د بره چپې درې نه درې څلور ولسوالۍ راتېرو دی. یو خبرې یو یو مشکل لپاره راځنو، ډیر مشکلات سره موږ ګیریو.
د معمولی مشکل قبل موږ وټپور ولسوالۍ ترازو زنګ او یو ټلیفون بس زر افغانۍ لګو د سینزون موږ راځو او وټپور لا دغه زینه بس زنګ خارته. نو دا ډیر مشکلات سره مخ یو.
خلک له وسلوالو مخالفین غواړي چې باید ولست ستونزې پیدا نکړي او له حکومت غواړي چې د هر لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي.
او که دولت په لاس کې نه وي او هغه نشي کولای نو قومي مشران دي منځګړیتوب کوي د مخالفینو او د دولت ترمنځ. دا خو یو شخصي کمپنی ده، دې سره نه د طالبانو کار شته او نه سره د دولت کار شته.
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخا په کونړ کې داسې کومه ستونزه نه وه موجود، خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړی بیرته پیل کړي.
نور ځای کې نه دي بندې شوي، په پیج دره کې زموږ تقریبا چې وو پایاګانې زموږ بندې دي، د ایم ټی این د خوانه سلام دوه پایاګانې وي هغه آزاد وي. دا دوه ورځې کېږي چې ګلته دا کې وه کې هغه هم بند کړل.
ازادي راډیو ته په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د ګواښونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي. تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشران خوشی کړي دي چې بیګای په لاهور کې د دوی تر نننې غونډې مخکې نیولې وو. دوی وایي له خپلو غوښتنو څخه نه په شا کېږي. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ شاوخوا دولس مشران وروسته له دې پرېښودل چې خلکو په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په دې خاطر فشار واچو. د دې موضوع تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی علي وزیر، بلال مندوخیل، مزمل خان او ورسره د عوامي ورکر ګوند مشران اسمت شاه جهان او فانوس ګجر له هغو کسانو وو چې د اپریل په 28 نیټه د شپې ناوخته د پنجاب پولیسو په لاهور کې ونیول. خو پر ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون او د دې تحریک د مشر منظور پښتین لخوا د پراخو مظاهرو تر ګواښ وروسته تر 300 پښتنو پس پرېښودل شول. علي وزیر تر خوشی کېدو وروسته پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې وویل چې د پنجاب پولیسو تر هغه ځای زد څنګ اهلکاران په هوټل کې د دوی کوټو ته ورننوتل او پر دوی یې تمانچې کې خوده. خود هغه په وینا دوی په آرامه د پولیسو پوښتنې ځواب کړي.
موږ ورته چې دا تمن پنجاب ته لاهور ته خپل مقدمه راوړې ده چې کوم زموږ سره هلته کوم زیاتیانې شوې دي، کوم خلک برباد شوي دي، مړ شوي دي او وطنونه هلته تباه شوي دي. موږ دا خلک ته وایو چې زموږ فریاد واروي او د دې دپاره موږ راغلي یو. نو په هغه نه بعد بیا ډېر انویسټیګیشن وشول، دې د په موږ باندې ډېر دباو واچو چې تاسو دا کومه جلسه ده دا کینسل کړي. موږ ورته چې موږ تاسو په کسټډي کې یو، په تاسو په تحویل کې یو، موږ دا شی واپس نشو اخیستی، تاسو خپله قانوني کاروایی پوره کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې په 4 بجو جلسه کوي. د اپریل په 28 د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل پولیس ورته د جلسې کولو اجازه نه دی ورکړې او وایي چې امنیتي حالات ښه نه دي، نو ځکه باید دوی جلسه ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو تر نیول کېدو وروسته د دې تحریک مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو خپره کړه. هغه په خلکو غږ وکړو که پولیسو یې ملګری پرې نه ښودل نو لارو کوڅو ته راووزی او احتجاج وکړي.
توڑ پوڑ بنه کوي څوک پوره من طریقه سره به خبرې کوو. دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. مونږ یې چې کوو مونږ نه سي، ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده. نن چې تش پښتون حساب غواړي د خپلې خاورې نو دوی ورته مختلف بهانې جوړوي.
په دې اړه په ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون وروسته د لرې شوي وزیر اعظم نواز شریف لور، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وريري او د حکمران مسلم لیگ نون ګوند یوې مشرې مریم نواز هم د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. هغه پر ټوټر پاڼه ولیکل چې د ظلمونو په وړاندې راپورته شوي غږونه باید خاموشه نه کړل شي، بلکې د هغوی د شکایاتو وجوهاتو ته دې پام وشي. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلي وعده ختمه کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی روانورته به سزا ورکول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په دې اړه د خپل دریز په بیانولو سره ویلي چې په دغو کې ډېرې غوښتنې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غافل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې.
او وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې لاري مرستولې دي. جاوید قمر له غزنی ولایت لیکي و د مقر ولسوالۍ د رختون لپاره ودانۍ نشته، باید حکومت غم وخوري. عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي له ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د ټاکنو ځای ته ورشي، خپل نومونه ولیکي، کارتونه واخلي او د خوښۍ مشر ته رایه ورکړي، داسې چاته چې د اسلام د دین د مذهب او د هیواد ساتنه وکړي. غلام نبی سروری هم له نامعلوم ځایه لیکلی دی چې له ټولو افغانانو هیله ده چې نومونه ثبت کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانېږي. د کابل پرلت کوونکي په افغانستان کې د جګړې له شکیلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. پاکستاني سوداګرو پر ډیورن کرښه د هغې دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. د ایران مذهبي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې پر وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نو رعایت کړی، د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکاوه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان یې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسېدلي دي. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي چې دی به نن له صدر اعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې 2.19 پروګرامونه هم لرو، خو مخې تر دې کندوز ته ځو. په کندوز کې د آمو سیند د 15مې حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دې حوزې د اوبو سطح د تیر کال په پرتله 40% کمه شوې ده. نوموړې اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزی یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. زموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغې موضوع خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي دغې خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندوز سیمیز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي.
زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر و بچو په منځنی صفه 12 نیوی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. دروان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش کوم چې یون مرز مې راشته باشه.
د خلکو د بربادۍ لامل شوی دی نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي؟
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فالکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنی مشکلات وي په دغه برخه کې یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
مرض می داشته باشه، از طرف شب خواهی به حکیم حاکیم می بینه، عجیب غریب می بینه. نگه ما کنی تاویزه بی گرد شبه و دیگه تاویزه که دبا نگر باد از اون.
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د میدی مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بیله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخا یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، دا کابل ولایت یو سیمه ده. حال د چی تاویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تاویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دي زده، خو خلکو ته تاویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښت زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغسې خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت دی، بزنس دی، همدای هغه د روزۍ ګټلو یوه لار ده. هغه په دې نه ده چې ستا کار کېږي، کله د لیدلې د چا سره په اشر کې مرسته کړې ده همدغه سړي. موږ او تاسو ګورو دا د فرخندې مسله داسې، نور ډېر ډېر داسې مثالونه شته دی چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډېر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کېږي، دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي. دا مزر دی، دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنځ یا د توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي، او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک له غنه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي، او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو، او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي. د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو ځکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج
خرجو اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دی ادارې سره چې ترغو پر ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو بسیسي او دکانونو ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 داسې ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي او ځوانان چې دي ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډېرو جو کې داسې پېښ شوي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي ولې سړی یو ساحر ته ورځي ولې سړی خپلې پیسې بېجایه مصرفوي خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز یې ډېر ښه کار وکړ نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ یې مېړو د ښځې کې جدایي راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویزو کې او په دې عقیده اوسې چې غنی دا تعویز به زما کارو کې کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي کوشش وکړي نو امیندکی دی ګیدنه یو سړی او دا متعویز چې دا هم سره منافی نه ده لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا د بخت خلاصومه دا خبرې ټولې غلطې دي دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدو سته او د بخت چې انشاء الله نه یې خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي او ځوانان دې هم دې ته نه اړی چې یاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کېږي نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمی دوده تر بلې خبرونه خوشوند ولرای. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغاني سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې غږیدلې یو هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیره زیاته مننه کړو خپل صاحب چې وخت مراکه پایلې لدینه کوچه لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالې تل کړې دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه وو، رابط موجود وو. امالمدار تقریبا دو کال موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېر مغه نه وي، تماسونه کمتره وي، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپل لاسته راوړنو چې پروسه کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپل انرژي په مثبت کارونو باندې مصرف کوي یو تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاصو په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقمند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي ډګر ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودای نو سفارتخانه یې لټولې د مخکې غنه چې زه لاړه شم یوته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا د دواړه حالت یې پرتله کړی وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې چل لپاره د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه ته لمن وهي هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو مخالف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي، او زه نه پوهیږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنیو باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه اوسي، دلایل یې سو.
پروس کال زمونږ یو برحاله ډیپلومات صاحب چې هغه خپله میرمن او دوه ماشومان ته پناهندګي غوښته وه، نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندګي غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته، که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل هغه ډیپلوماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي، غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلومات دلته پیسې پناهنده قبول کړو. بیا دا موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله او وزارت خارجه بیرته مکتوب لیږي چې دا کیس تاسو مخکې مه بیایي، ځکه دا شخص فعلا ډیپلوماته، میرمن هم ډیپلوماتیک پاسپورت لري، خپله ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماتیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تهدید لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماتانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې ډیپلوماتان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وضع کړئ، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوسي چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو پورې دلته پناهنده نه شي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغې زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، د فامیل نه شي راوستلی، او که یو نارینه وي همدارنګه هغه خپل فامیل نه شي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و. چې
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، دغه هر چا څه کړې ده، نو زه نه پوهیږم خپل ځان یې بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي، اګه زه چیر پاینانه پاینده شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روسه بیت سفر لرم بیرته غته زم کانادا ته نو یو پاین الته کزالت پاینده به کابل ته ول راتللم نو زه خو بعد به خونه شم راتل زکه ما بخپل ټول ډیپلوماټیک اسناب ملته تویل کړیو چې زه اوس نو پاینده کې غواړم نو زه بیا څنګه راغلم نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
څه فکر کوئ هم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا له دوی بد پختنه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی وي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خود سره شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پختنه کې تا ویلی چې د خپل ماشومان به ولې دی هلته پناهنده کړی، تاسو اوس هم کولی شئ. زه به تاسو هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کانادا ویزم لري، لکن په کانادا کې نه اوسي، ګټه تللې نه دي.
له تاسو وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغه هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و چې هغه خپله مستشار و. بیا سرپرست و دوه دوه نیم کالو دپاره، زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، نو ما درې هفتې مخکې مولیده چې مالته و. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یم هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم نه غواړم چې واخلم، شاید در څوک پوسی سي مخکنی سرپرست څوک و، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې څه خبره، فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغې همدلوده پاسپورټونه هغوی برګشت کړی تر اوس پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جنرال قسله چې یو مجرده وه، یو مېرمن و راغلې ده بیرته، او یو نارینه و چې فامیل یې مالته ژوند کولو دی په خپله راغی اوس بیرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکاټر له ونکوور نه راغلی ده، او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماټان له اوتاوانه برګشت کړی، یعنی سرجم 15 نفرو برګشت کړی ده، او سفیران خو استثنا ول دي حالت نه. باقی زمونږ سمه ډیپلوماټان چې تللي متاسفانه چې برګشت نه ده کړی.
کلوفیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا د یو درستنه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړي بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته مشه مکاتب لګي چې فلان ډیپلوماټ مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې ما در اوس موږ نشو کولای دغه پروګرام وکړو، باید موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چې نوې پناهندګي غوښته وسه غوي د پسلا تبعید کاناډا د کباوج تروس نه په پروسه کې به وي. نو کله چې دغه دوستان چې ما برکه دومره کم مهدی کوي، ولې په موږ باندې یو څلنه نه کوله؟ ان ماته ما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کارکردګی نو شوه ده، یغه منفی تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښه ده. نو بجای دې چې زما حالت درکې، زما مشکلات درکې، برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي، دل پر سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التبینی.
الته په سفارت کې دنه ویل کېږي دا چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي، سنز جوړي ک رښتیا وي او دغه حالت موجود وي، دلیل سکیدل
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو کنسولګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید هنوز هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې هنوز هم ژبني مشکلات ډېر مهم دي، ځینې اشخاصو لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډېر مهم دي. د تاسو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سي طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي، تر څو پورې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري، دغه شخصي خبره ده، اما هدف په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړوخیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزه لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی هلته د ژبې ستونزه څومره دی؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه هم یو ستونزه ده او ظرفیت کاری هم یو ستونزه ده حتی په محلي کارمندانو کې. متاسفانه چې په محلي کارمندانو کې دغه مثلا هست فرد بلوس ډیپلوماټان هلته کار کوي محلي کارمندان سي وکړای سي ډیپلوماټان او په کارونو کې یو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پزې شوي له هر ادرس نه چوي اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا وړتیا دی او کار نه لري کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی بیرته چې ولا د سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل ولتیا نه مطرح کوي چې څومره ولتیا لري یا نه لري نو بیا دې قوم موضوع مطرح کوي بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنوي ته ورکوي او هغه ځینې رسنۍ بېغنه بې دغه نه چې دغه سفیر یا قنصل یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چک کوي یا هغه خبره هغه کې